کتاب و حق نشر نامگذاری شد.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام وو بجې دی. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې ځوان فکر خبرونه لرو چې اجمل انج وړاندې کوي. خو تر دې وړاندې مرابولم د دې سات څو خبرونه ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د 2023 کال د بشري حقوقو په کالنی راپور کې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو د ناوړه وضعیت مسلې ته ځانګړی پاملرنه کړې ده. په دې راپور کې افغان میرمنو سره د ناوړه چلند بیلابیل اړخونه په جزئیاتو سره روښانه شوي او یادونه شوې چې په تېر یو کال کې د طالبانو هیڅ یو فرمان هم د ښځو پر تعلیم او کار د لېږېدلو محدودیتونو له لرې کېدو یا نرمېدو سره مرسته نه ده کړې. د طالبانو حکومت د افغانستان د اقتصادي وضعیت په باب د نړیوال بانک د راپور په اړه په خپل رسمي خبرګون کې ویلي دي چې د دې راپور مثبت برخې ستایي. نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې چې پرون خپور شو وویل چې د افغانستان اقتصادي راتلونکی مبهم او چاره ده او اقتصادي تحرک په ټپه ولاړ دی. په راپور کې راغلي چې د افغانستان ملي ناخالص تولید 6% کم شوی او تر 2015 کال پورې د اقتصادي رکود خطر شته. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په افغانستان کې له بېوزلو خلکو سره د مرستو په دوام هر ورځ په مرستو بار سلګونه لارې خلکو ته د ژوند ژغورنې مرستې رسوي. د ډبلیو ایف پی د افغانستان څانګې نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې هر میاشت شاوخوا 300 لارې پر سړکونو تګ راتګ کوي چې په هر یوه کې د 315 کورنیو لپاره خواړه بار وي. او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی چې اسلام آباد ته په درې ورځني سفر تللی نن او سبا هم له پاکستاني چارواکو سره لیدنو کتنو ته دوام ورکوي. د دواړو خزو همکاري او د پیاوړتیا او د تروریزم پر ضد مبارزې په اړه هم بحث د دې سفر مهم هدف بلل شوی دی.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
درنو دوستانو ستړي مشي. دا نن ورځې د ځوان فکر په پروګرام کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. نن د کتاب د کاپی د حق نړیواله ورځ ده. کتاب د کتاب مطالعه او په افغانستان کې کاپی رایټ حق چې یا کاپی رایټ چې کوم څه دي دا همیشه په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ د بحث موضوع و. افغان ځوانان ډیر کله په دې ملامت کېږي چې دوی له کتاب لستلو سره لیوالتیا نه لري. هغوی چې کتابونه پلوري یا کتابونه خپروي هغوی بیا په دې باندې ملامت دي چې د کتاب د کاپی حق چې کاپی رایټ ورته وایي دا نه مراد کوي. لیکوال هغوی چې کتابونه لیکي هغوی بیا شکایت دا لري چې کتاب لیکل یوازې د دې لپاره کوي چې خلکو ته معلومات ورسوي او نشي کولای له دې لارې نه هغه د خپل ژوند مادي اړتیاوې پوره کړي. نن په ځوان فکر کې په همدې موضوعاتو غږیږو. په افغانستان کې د کتابونو لوست او بازار څنګه روان دی؟ په وروستیو کې د انټرنیټ پراختیا د ټولنیزو رسنیو ودې او پراختیا د پرې څومره اغیزې کړې دي؟ افغان ځوانانو له اول نه کتاب سره څومره علاقه لرله اوس څومره علاقه لري؟ آیا کتابونه پلورل کیږي؟ د کتاب د کاپی حق څومره مراد کیږي؟ په افغانستان کې په دې اړه څه اصول یا قواعد یا قوانین شته؟ او دا چې افغان لیکوال د خپلو کتابونو د خرڅلاو له لارې څه شی ترلاسه کوي او کنه له جیب نه پسې لګښت کوي او په مجموع کې ولې کتاب ولولو او کتاب څه پایده کوي څه ګټه لري موږ ته په دې باندې به بحث کوو. په میلمنو کې نن را سره میر احمد یاد دی د افغان لیکوال دی. لسکونه کتابونه یې ژباړلي خپل یې لیکلي دي او له مختلفو ژبو نه یې را ژباړلي دي خپاره کړي دي. په ډاډ سړی ویلی شي چې د پښتنو لیکوالو ترمنځ یو له هغه کسانو نه دی چې په زیاته اندازه آثار یې خپاره شوي دي او په بازار کې هم ګڼ د کتابونه هم پخوا پیدا کېدل هم اوس پیدا کېږي. بل کستمو چوی بلنه ورکړی دا اغا دی اکسوس خبرندوی مرکز مسول صفی الله ناصری دی د تم هڅه کو چې ټلیفون مو ورسره وصل شي. بل کس سالار خادم دی د افغان لیکوال او ژورنالیست دی هڅه کو چې دام را سره وصل شي او په بحث کې را سره برخه واخلي. خو لا نیک مرغه یاد صاحب را سره شته دی. یاد صاحب خبرونه ته ستړی مشي، لومړی خو مننه چې زموږ بلنه مو منله او خبرونه ته راغلی. رازا ول به لتاسو نه په نسبتا یوه شخصي پوښتنه را پایل کم، ولې مو غوښتل چې دومره ډیر کتابونه وژباړی؟ انګیزه یې څه وه؟ یای ولې
تاسو ته او ټولو لیدونکو ته سلامونه. لومړی خو ټولو ته تاسو ته او نورو لیدونکو ته د کتاب د ورځې مبارکي وایم، خصوصا تاسو ته هم، ځکه چې تاسو هم د همدغې برخې کسسته او ستاسو کتابونو سره مخکې نه بلدی. د کتاب سره زما اړیکه د ډېر ماشومتوب نه وه. زه اکثره دا کیسه په هر ځای کې کوم چې زموږ په کور کې یو زوړ د لرګي صندوق و، او هغه زما د کاکا و، خدای دې برخې وفات شوی، او هغه کې ځینې کتابونه پراته وو. دوه درې کتابونه چې ما ته اوس هم یاد دي، نومونه یو چرته چې ډاکټر نه وي، داسې یو کتاب و چې هغه د لومړنیو طبي مرستو په اړه، یو څو کیسې وې د علي حیدر جوشي چې منظومې کیسې وې هغه پکې وو، یو د بابرزي صاحب کتاب و د شعرونو، یو څه یو د خوشحال بابا په اړه کتاب و. نو زه به چې کله اوزګار شوم هغه منبر سه وټارۍ کیښې، او به چې زه کله اوزګار شوم هلته به ورتلم، یو کتاب به مې تر اغېسته لوسته به مې. هغه وخت نه مې دا شوق و. بیا چې کله زه مکتب کې وم، هغلته زمان صنفیان و، هغوی به کتابونه را وړل، هغوی اقتصاد هم ښه و، بهر سره اړیکې هم ښې وې. عموما د فارسي کتابونه به را وړل، بیا به هغه ته ما قرض کول، یو ورځ دوه به بلوسل بیا هم بېرته ورکول. دا اړیکه همدغسې وه تر دې چې بیا په 2014 کال کې ما خپل ژباړه شروع کړله، او اولنی کتاب چې ما وژباړه د ډاکټر مبارک علي و، د اردو نه هغه ترجمه شو، هغه چې چاپ شو سره دې چې ډېر زیاتې نیمګړتیا پکې وه، ځکه لومړی ژباړه وه. خو زه ډېر زیات وهڅول شوم، مشرانو استادانو ډېر وهڅولم، لوستونکو ډېر وهڅولم، او په ضمن کې په دې باندې ټینګار وشو چې ډېرو استادانو مشرانو ما ته ویل چې پښتو ژبې ته ترجمه شوې ده، خو دا کار کول غواړي، ځکه دا نوره ډېره ترجمه باید وشي، ډېر کتابونه باید وژباړل شي. نو ما سره دا فکر هغه وخت نه پیدا شو چې یاره دغه برخه کې کار کول غواړي، سره دې چې مخکې ډېر کار شوی و. خو بیا ما ویل چې سره دې چې زه خپل کار کوم، ژوند کوم، او د دې تر څنګ کتابونو ته هم گزار هره ورځ لږ لږ وخت ورکم، نو یو ډېر لوی کار به شوی. نو هماغه هره ورځ لږ لږ وخت ورکولو چې بالاخره د کتابونو شمېر لسګونه شو، اوس تقریبا 13 نږدې شوي دي. همدغه شوق او دغه احساس چې ډېری ځوانان، ځکه زه چې په داسې مرحله کې هم چې ما باید کتابونه لوستی وم، ورته لاسرسی نه لرم، یعنې کوم کتابونه چې ما غوښتل هغې ته مې نه لرم، نو یو فکر دا هم را سره و چې یاره دغه ځوانان چې هغوی نوي دي، او هغوی کتابونو ته لاسرسی باید ولري، هغوی باید د مطالعې دپاره مواد ولري، او هغه کتابونه باید ولولي چې هغه په نورې نړۍ کې ډېر زیات لوستل شوي دي او خلک ډېر زیات مفید ګڼي، خو په پښتو ژبه کې نه و. نو زما ډېر کوشش دغه و چې د دغې زموږ د لوستونکو او د نړیوالو کتابونو ترمنځ د یو پل حیثیت ولرم او دا سره وصل کړم.
ډېره زیاته مننه یاد صاحب. نه د کتاب او د کاپی رایټ، چې کاپی رایټ خو ډېرو شیانو پورې اوس تړلی دی، هغه په اصطلاح په بېلابېلو هنرونو کې، په هغه انټلیکچوئل پراپرټیز چې ورته وایي، په هغې کې د کاپی رایټ مسله مهمه ده. خو له کتاب سره ډېر تړلی، او ځکه خو په نړیواله توګه هم له کتاب سره یو ځای لمانځل کېږي. دغه ورځ په افغانستان کې په داسې یو حال کې لمانځل کېږي چې په تیرو لسیزو یا کلونو کې هم په افغانستان کې پار کتاب لیکلی و چې د دې کتاب د چاپ او بیا خپراوي حق خوندي دی، خو کوم قوانین نو په دې برخه کې ټاکلي قوانین او یا کوه تاسو کېدلی شئ چې په دې اړه باندې معلومات راکړي. بیا وروسته راځو دې ته چې د لیکوالۍ له لارې هم څه ترلاسه کړي که نه، خو هغه به وروسته پې بحث کوو. د افغانستان کې د کتاب دغه د کاپی رایټ یا د چاپ د حق یا د بیا خپراوي د حق دا موضوع تاسو څنګه ارزوئ؟ ځکه چې ځینې داسې استدلال کوي چې تر یو حده یې ګټه کړې ده، ځینې بیا وایي چې نه زیان یې کړی دی. څومره مراعت کیږي په اړه یې څه قوانین شته، او آیا دا اوسنی وضعیت ګټور دی او که نه زیان اړوونکی دی؟
لومړی خو زه دغه وضاحت باید وکړم چې کوم کتابونه چې خپرندوی ټولنې چاپ کوي عموما د کاپی رایټ هغه رسمي سلسله چې ده دا باید هغوی ته کړي، دغه پروسه یعنی کتاب باید هغوی راجستر کړي، هغه اس بي ان نمبر کې ورته اخلي، هغه باید هغوی واخلي، ځکه د ژباړونکو د لیکوالانو نه یوازې محتوا ترلاسه کیږي، نور کار پرې هغوی کوي. نو دا که وروسته نصري صاحب راشي دا به هغوی ډېر ښه جواب کړی شي چې دوی رسمن د کتاب دغه سره مثلا د حکومت سره سبقه یا دولت سره سبقه کوي، نه سبقه کوم قوانین د خپرندویانو دپاره شته که نه شته، ځکه خو عموما د خپرندوی دپاره وي، د لیکوال دپاره نه وي. او لیکوال هم چې کله کتاب خپروي په خپله خپروي نو بیا هغه حالت سره مخ کیږي. البته یوه اړیکه د لیکوالو او ژباړونکو د خپرندویو ټولنو ترمنځ شته دی، چې دا اړیکه ډېره رسمي نه ده. یعنې لکه څنګه چې تاسو وویل چې په ډېرو کتابونو دا لیکلي چې د دې کتاب د چاپ حق خوندي دی، اکثره د خپرندویو ټولنې دغه حق ځان ته خوندي کوي، خو په دې اړه کوم رسمي تړون چې هغه په کوم رسمي مرجع کې راجستر وي او داسې د اعتبار وړ وي دا نه کیږي. ځکه ټول هغه د خپلې د ژمنې خبره ده چې لیکوال یا ژباړن کتاب ورکې خپرندوی ټولنې ته، خپرندوی ټولنه هغه چاپ کړي، او د دوی ترمنځ دا تفاهم وي چې دا کتاب مونږ چاپ کړی دی او د دې حق زمونږ دی. خو که چېرته مثلا خپرندوی ټولنه دا کتاب بیا بیا ځل چاپ کوي، یا یک لیکوال یا ژباړن دا کتاب بل چاته ورکوي، هغه چاپ کوي، په خپله چاپ کوي، په دغه وخت کې همداسې ډېر دغه نشته، داسې یو منظم پروسیجر نشته چې باید څنګه لاړ شي. یعنی تر ډېره خبره هغه پامه اصطلاح تر ډېره د ملګری او د باور او د ژبې خبره ده چې په دغه حالت باندې مخکې ځي. زه خو داسې ګڼم چې دغه وضعیت د اول نه ښه نه و. صحیح ده چې د خپرندوی ټولنې دپاره دا یو ډول دغه وه، یو ډول ګټه دا وه چې هغوی مثلا دغه کتاب واخلي، بیا هغوی چاپ کوي، بیا د کوم محدودیت نه پاره بڼه چې خپله وغواړي په هغه بڼه باندې چاپ کوي، او لیکوال یا ژباړن چې کتاب وسپاري دغه نه وروسته بیا هېڅ حق نه لري د کتاب په اړه، ځکه خپرندوی ټولنه وایي چې دا ټول حق زموږ دی. دا د دغه په تاوان دی، د لیکوالو او د ژباړونکو د دوی په تاوان باندې دی. زه داسې ګڼم چې دا د دوی په تاوان دی، ځکه چې کله کله داسې هم کیږي چې یو خپرندوی ټولنه مثلا یو کتاب بې د دینه چې هغه ژباړن یا لیکوال خبرې هغوی بیا بیا چاپ کوي، او لږ تر لږه دغه تفاهم هم بیا نه کیږي چې موږ دا کتاب بیا ځل چاپ کوو، تاسو په دې کې کوم تغیرات راوړئ، کوم ځایونه پکې بدلوئ، یا تاسو اوس هم په فکر کوئ چې دغه تاسو کوم کتاب پخوا لیکلی ده، خصوصا په هغه کتابونه چې غیر پوهنتونونو دپاره علمي کتابونه، چې دا اوس هم ضرور دی که نه دی، یا دا اپډیټ کول غواړي که نه غواړي. نو دغه یو ډول خلا شته دی. البته د دې به ښېګڼې مې یو ښېګڼه خو دا ده چې دا کار چې کله ډېر تیز کیږي او ډېر کیږي، نو بیا ځینې اصول او ځینې قواعدو باندې سړی سترګې پټوي، ځکه که دغه پروسې ټولې موږ عملي کولی، نو زه فکر کوم چې دغه څومره په دې تېرو کلونو کې چې څومره د کتاب د چاپ او د ژباړې کار تیز شو، دومره نه شو تیزېدلی، او یو ډول محدودیت به لیکوال او ژباړن او خپرندوی ټولنې په ځان باندې احساسولی. یعنی هغه څومره د بیان د اظهار ازادي چې ده، څومره د لیک ازادي چې تجربه کېدله، زما نظر دا ده چې هغه عمره به نه تجربه کېدلی، او په ضمن کې خپرندوی ټولنې هم مجبورې وی چې لیکوال سره یو تفاهم کړی وی، کېدای شي په دې کې مادي مسایل هم راغلی وی چې هغه وخت خپرندوی ټولنې استدلال دا او اوس هم دا دی چې موږ د کتاب نه دومره مادي ګټه نه شو کولی چې په هغې کې د موږ د خپرند لیکوال یا د ژباړن په مقابل کې مسؤول شو، هغوی ته د دغه مالي برخه کې بیا حق ورکړو.
مننه کوو ښاغلی یاد. ناصری صاحب هم را سره یو ځای شوی دی، د اکسوس خپرندوی مرکز مسؤول دی صفی الله ناصری. ستړي مشي تاسو خپرونې ته. دغه د کاپی رایټ یا د کتابونو د کاپی د حق د خوندیتوب په اړه باندې چې کوم قوانین دي یا رسمي پروسه ده، موږ په دې باندې بحث وکړه. دا په افغانستان کې نشته، پخوا هم نه وه، اوس به هم نه وي، او کشته تاسو معلومات په دې اړه څه دي؟ یعنی تاسو چې یو کتاب چاپ کوئ، د راجستر لپاره یې څه پروسه تای کوئ او کنه؟ څنګه معلوموي چې دا کتاب بل ځای نه چاپ شوی یا د چا د کاپی حق زیانمن نشي؟ دغه پروسه څنګه مخکې ځي ناصری صاحب؟
سلامونه کوروان، ډېره مننه کوم، زه هم خپل سلامونه وړاندې کوم. ډیره مننه په رښتیا هم چې کاپی رائټ مسله ډیره مهمه ده او په افغانستان کې په دې وروسته کې چې کله افغانستان د نړیوال تجارت سازمان غړیتوب ترلاسه کړ د هغې سازمان په غړیتوب سره د کاپی رائټ په افغانستان ملزم شو چې باید افغانستان د کاپی رائټ قوانین هم په ملي کچه جوړ کړي او هم د نړیوال قوانینو کوم اصول چې دغه باید پکې نظر کې ونیول شي نو په لري کې دا څه رعایت شوی وو او داسې قوانین په وروستۍ جمهوریت کې سره جوړ شوي وو چې د دې غې حق حمایت یې کوله او د دې طریقه په خاطر ډېرې ابتدایي چارې روانې وې چې د یوه بریده مخکې مخته ولاړلې او موافقانه وې نو دا د نړیوال تجارت سازمان غړیتوب دا یوه مهمه او الزامي موافقه ده چې کله نور هیوادونه غړیتوب ترلاسه کوي نو دوی ملزم دي چې باید د کاپی رائټ په حساب چې نړیوال کوم کتابونه یا ژباړ یا چاپوي هغه ځانګړي قوانین لري او دغه په اساس باید رعایت کړي په ملي کچه کې اوس چې کله تحول راغلی دی په دې سره د افغانستان کې هم د کتاب د ارزونې او بررسۍ یو کمیسیون ماستر راغلی دی چې مشري د اطلاعات پر هنګ وزارت نشراتي معینیت پر مخ وړي او په دې کې زیاده خل نور ادارې نه خپل استازي لري نو دا مخکې لدین چې کوم کتاب چاپ شي دلته وړاندې کی او دلته یو ارزونه ترسره کی چې وکولای شي دا کتاب په قانوني باندې چاپ شي او اسوین ترلاسه کی نو فعلا داسې یو بهیر د استادیا او زه فکر کوم چې بیا هم په ټول افغانستان کې د دې قانون د حاکمیت او د کمیسیون د عامه پوهاوي په ارتباط شاید ټول زیاده خلک مراجعه ډېر آگاه نه وي ځکه تر ډېره په کابل کې چې کوم بنسټونه دي هغه په دغه برخه کې د بهیر رعایتوي او د ولایت د فعالیت از دې نیم خبر او که هم په ولایت کې ډېر د کتاب چاپ هم نشته دی
یعنی تاسو وایئ چې اوس په کابل کې یو کمیټه شته دی چې هغه باید کتابونه وګوري د اطلاعات او کلتور وزارت په چوکاټ کې مخکې داسې کم څه شی وو چې تاسو د اطلاعات او کلتور وزارت سره کومه همغږي کوله په پخوانیو دولتونو کې په ځانګړې توګه د جمهوریت پر مهال
هغه وخت هم موږ د یو قانون مدار مرجع په توګه چې موږ جواز درلودل او دوی داسې یو پروسیجر درلودل چې د موږ په واک کې سل آی بی نه راکوله موږ به په غیر مقابل کې چې کتابونه چاپوله پس د کتاب د چاپ نه به موږ د کتابونه ورلوله او دوی به کتله مطابقت به ورسره کتله چې د کتاب او آی بی چې ورکړل شوی دی ورسره ساخلي کنه نو مخکینۍ کتنه د کتاب نه وه بلکې یوازې څه موارد چې په کاپی رائټ قانون کې پیشبینی شوی وو د هغه په نظر کې نیول کېدله لکه ملي او اسلامي ارزښتونه
دغه د کاپی رائټ په قانون باندې کتا سولګ راته نور معلومات راکې مخکمال یاد سبنم مو پختل وس دغه د نړیوال د کتاب د حق خوندیتوب قانون په افغانستان کې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه افغانستان په دې برخه کې پاغي وخت کې تاسو ته چې د کشمیري درکولې د پر کوم بنسټ درکولې په نړیوال بنسټ وي او کنه په ملي بنسټ وي
افغانستان خو مخکې وخت کې هیڅ اجنبي نه درلوده بلکه دا هویت ورته پیدا شول چې دوی وکولای شي دا آی بی نه پیدا کړي نو دا حسد عبدالکریم خرم په وخت کې شوی و او دا هویت منسته شوی و چې افغانستان په نړیوال مارکیټ کې د کتاب لپاره خپل آی بی نه پیدا کړل ان دې تر مخ نه دا څه ویل کېدل چې د ایران د آی بی نه استفاده کړه او پاسته به چې دوی کله دا ورته وړاندې کوله او هغه اکټیو کېدل نو په دا هم چې موږ کوم اجبین اخستی وو تر ډېره فعال شوی نه وو یعنی موږ به چې کله کتاب په مارکیټ کې سرچوله موږ دا کتابونه د کومې مرجع نه چې دی د اجبین نه اخیستي وو او د دولت په حساب هغه یوازې یو څو کتابونه د ګوته په شمار فعال شوله چې هغه اجبین نه د هویت پیدا کړه چې دا د کتاب اجبین دی او موږ به کولای شول چې مثلا د ډېرو سرچ انجینر په دا وګورو چې دا کتاب د دغه اجبین دی کنه نو هغه هم وو خو دوی به داسې ویل چې موږ د هغه مربوطه مرجع ته نړیواله کومه د ملل متحد کوم مرجع چې وه موږ هغې ته وړاندې کړي دي خو دی پروسس کوي او پس دوی تاییدوي او بیا یې کولای شي چې دا ستانډارډ ورته وګرځي نو هغه هم وو خو یعنی داس نه دي چې هغه د اعتبار وړ نه دي کوم جوړښت چې لري هغه ټول پکې رعایت شوی دی او اوس خو په افغانستان د نړیوال تجارت سازمان کې تاریخ حالت کې دی، یعنی دا قوانین اوس حاکمیت نه لري او بیا کېدلی شي کله د غړیتوب د تاریخ حالت او فعال شي ممکن بیا فعال ولري.
مننه ښاغلی ناصری. یاد صاحب، تاسو مخکې یو شي ته اشاره وکړله چې که په بشپړه توګه باندې د کاپی رایټ دغه کوم نړیوال قانون چې دی په ځانګړې توګه د کتابونو په برخه کې، له کتابونو نه خواته په نورو آثارو په برخه کې هم کېدلی شي، دا به پروسه یو څه پیچلې کا د افغانانو لپاره، په ځانګړې توګه پښتو ژبې لپاره چې تاسو خپل یو لاغه کسان نه چې فکر مکوو چې په پښتو ژبه کې ډیر کم کتابونه دي او په ډیر کم وخت کې موزیات کتابونه ورته وژباړل، دغه پروسه ټکنې کولای شي. خو د لیکوالو د حق په اړه باندې یا د لیکوالو د حق زامی په اړه باندې، تاسو آیا د پښتو ژبې مارکیټ او دغلته د کتاب د لوستونکو هغه شمیر دومره ویني چې له دې وروسته باید یو پښتون لیکوال یا یو افغان لیکوال د خپل کتاب په قزامه باندې په اصطلاح هغه خپل مالی ستونزې حل کړي او د خپل کتاب له لارې د یو کار یو درآمد په توګه باندې هم کتاب ولیکي چې خلکو ته ګټه ورسیږي، او هم لکه هر سړی چې نفقې ته اړتیا لري، مالي امکاناتو ته اړتیا لري، همدغه کتاب لیکل یې د مالي امکانات هم بشپړه کړلی شي. آیا دا امکانات او دغه ظرفیت تاسو د لستونکو شمیر ته د مطالعې فرهنګ ته په کتو باندې او شته قوانینو ته په پام باندې وینئ؟
لکه ما چې مخکې ویل، اول چې ما ژباړه شروع کړله په هغو کلونو کې خپرندویو ټولنو ډېره لیوالتیا دې ته نه لرله چې هغوی د لیکوال سره په دې خبرې وکړي چې که موږ حتی په دغه کتاب کې ګټه وکړله هم تاته پکې برخه درکړو. داسې دغه نه وه، دا خبره نه وه، بلکې ټول دغه پروسه داسې د یو احساس د مخې روانه وه. مثلا لیکوال یا ژباړن به په دې احساس باندې کتاب ژباړه یا لیکه چې زموږ خلکو ته خیر ورسیږي، خلک کتاب ولولي. خپرندویو ټولنې به په دغه نیت چاپ کوو چې پرېږده چې خلکو ته کتاب ورسیږي او خلک کتاب ولولي، که موږ په کې ډېره ګټه هم نه کړله زه خیر دی. بیا دغه نه وروسته زما خپل تجربه دا ده چې اول ځل چې ما د اکسوس سره کار شروع کړ، نو زما د اکسوس تر منځ یو لیکلی تفاهم رامنځته شو، او هغه لیکلی تفاهم په دغه اساس باندې چې مثلا موږ دغه کتاب ستا چاپ کوو، د دې دغه کاپی رایټ به موږ سره، یعنی دغه کومه نسخه چې تاسو موږ ته راکوئ دا به ته بل چاته به نه ورکړي، دا به یوازې موږ چاپ کوو، او د دې په بدل کې مثلا موږ به تاته دومره جنده کتابونه درکو او دغومره مقدار پیسې به درکو. چې هغه پیسې چې نور خپرندوی ټولنه مثلا ژباړن ته لیکوال ته به کتاب چاپ شو، سل کتابونه به ورکول، یعنی د حق زمینه په توګه هغه به تقسیمول. اکسوس دغه یو بدلون راوړی چې هغه د سل کتابونو مقدار یا د هغه تقریبا نږدې پیسې د مستقیما لیکوال یا ژباړن ته ورکولې. چې دا دغه نه وروسته دغه پروسه را شروع شوله، یعنی دا اعتراف کوم چې دا کارول اکسوس وکړه. دا هغې سره به ډېر ژباړون کې مو هڅېدل، ځکه د دې نه مخکې خلکو هسې هم کار کوو، بیا چې یو څه د سل کتابونو معادل پیسې ما ته راتلې، نو بیا خلک ژباړون کې خصوصا ډېر خوشحاله او ډېر کار کوو. خو دغه د سلو کتابونو معادل پیسې دا زه دا نه وایم چې دا د کتاب د ژباړلو حق زحمه ده، زه دا وایم چې دا یو ډول د خپرندوی ټولنې لخوا نه دغه سره د ژباړن یا د لیکوال هغه تشویقول دي او تشویقي بسته غوندې ده، ځکه څومره زیار چې کتاب غواړي او څومره کار چې کتاب غواړي او څومره زحمت چې او وخت چې ژباړه غواړي، نو دغه معاوضه چې ده دا هغه نشي راډه کولی، ځکه د سل کتابو پیسې به څومره راشي او سل کتابونو خاص هم خلکو کتاب ورکول اوس دوی به پیسې شروع کړي. نو زه دا وایم چې د خپرندوی ټولنو وضعیت تک وګورو او د دوی مشکلاتو تک وګورو، په بازار کې د کتابونو د خرڅلاو شمیر تک وګورو، یعنی د لیکوال او ژباړن ته خو دا معلومات کیږي چې یو کتاب څومره وخت بعد دویم ځل یا دریم ځل چاپ کیږي. مثلا ما داسې کتاب هم ژباړلی دی چې هغه په 2014 کې چاپ شوی دی، خو سپورې دویم ځل نه دی چاپ شوی، او هغه ځل هم 2012 جلده چاپ شوی دی او هغه اوس سپورې لاندې خلاص شوی. نو اوس دغه محاسبه په کار ده چې په 2012 جلده کې به خپرندوی ټولنې څومره پیسې وګټي چې هغه د خپل مصارف هم پوره کړي، اگر کرایه هم پوره کړي، بیا د هغه لیکوال ته هم پکې یا ژباړن ته دومره پیسې ورکړي چې د ژباړن لیکوال ګزاره پرې وشي. زه د پښتو مارکیټ ته پکته اوسم په دې باور نه لرم چې د پښتو ژبې لیکوال او ژباړن دې د خپل کتاب په ګټه باندې ژوند وکړي، یا حد اقل هغه څومره وخت دا د کتاب او د ژباړې دپاره ورکوي او څومره زحمت چې تېری د هغې یو معاوضه دې ترلاسه کړي، بی د دې تشویقي دغه نه چې یو سل جلد کتابونه وي. او د دې وجه واضح ده چې کتاب لوستل کېږي نه د جمهوریت په وخت کې بیا هم خو، ځکه زما خپله دغه تجربه ده چې کتابونه ډېر چاپ کېدل. مثلا داسې کتاب به مو چې کال کې به حد اقل یو کال وروسته به دویم ځل چاپ کېده، خو د هغې نه وروسته چې دغه تحول راغلی دی د هغې نه وروسته مطالعه بیخي کمه شوې ده. حتی خپرندویه ټولنې زه چې ځینو سره په تماس کې یم، هغوی د دې په ځای چې مثلا د کتاب په چاپ باندې فکر وکړي او د کتاب په خپرېدو فکر وکړي، ډېر فکر په دې کوي چې څنګه خپله بقا وساتي، څنګه دغه رامنځته شوی جوړښت د منځه لاړ نه شي، څنګه دغه څو کلنې هڅې له منځه لاړې نه شي. د هغوی ډېر تمرکز په دې باندې دی. نو اوس دغسې حالت دی چې نه لیکوال دا توقع لرلی شي، نه ژباړن لرلی شي، او نه خپرندوی ټولنې واقعا په ځان کې دا توان ګوري چې هغوی دې حتی د لیکوال او ژباړن د تشویق لپاره چې هغه څو جلده کتابونه یې په خاور کول اوس دغه سپېره ډز جوړ کړی شي.
نه یو اوریدونکی لرو، هغې نه وروسته زه ناصری صاحب ته ورځم. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟
مننه، سلامونه نیکیل کرامات تاسو مېرمنو ټول اوریدونکو کوم ز اسمت الله د هلمند ولایت نه.
اسمت الله ستړی مشي له هلمند نه. ورسته ځل کله کتاب پلورنځي ته تللی یو کتاب دی اخیسته؟
مننه، ورسته ځل ز تر دغه خپل ورسته کتاب پلورنځي ته ولاړم. البته څلور کتابونه مې راو پلورل او را مې وړل.
خډیر خ فکر کوي چې خلک د څه ډول کتابونو مینوال دي په افغانستان کې، یا د تا شاوخوا چې څوک ګوري، ملګري دي دي، دوستان دي دي، دوی کتابونه لولي، پیسې پی ورکوي، او څه ډول کتابونه لولي؟
مننه، ډېر ښه او فرزار هم چې ته د اشاره وکړله. بل یو کې خلک دلته په کتابونو باندې ډېرې زیاتې پیسې ورکوي. یو کتابونه چې ډېره مطالعه خلک زیاته کوي هغه د دینی علومو دي، چې هغه د عربو یا د اشانی د عجمو د منځنی ختیځ د علمای کرامو سره تړاو لري. دغه کتابونه خلک زیات مطالعه کوي په خاطر د دینی پوهې د زیاتوالي. او ځینې نور کتابونه چې د اشانی د تاریخ ویل د پښتو ژبې، یا د اشانی نور لکه د افغانستان مخکنی هغه مورخین چې دلته کارنامې او کارونه کړي وي، د هغوی د ژوندلیک اړوند کتابونه وي، دغه کتابونه هم خلک مطالعه کوي. او دا شان نورې د اسلامي نړۍ او نورې نړۍ کې چې تر اسلام وړاندې څوک تیر شوي، هغوی د دې نړۍ دپاره کارسترګي کړی وي، نو د هغوی دغه تاریخ کتابونه خلک ډېر کوشش کوي چې رانیسي او ویلوړي، او ځان ته په دغه باندې یو مسیر وټاکي، او د دغو پر کومو قدمو باندې چې قدمونه هغوی اخیستي دي او په تګ وکړي، او د غزان د ژوند مزل تر هغه لوړې سکه پرې ځان ورسوي. او کچیر دا شانې ادامه ورکړي، زه باوري یم چې دا شانې به دوی ځان تر هغه لوړې سکه رسوي د خپل مخکنی خلکو کتابونه او تاریخ چې وګوري.
مننه کوو، سلامت اوسي. له تاسو نه مننه کوو. یو بل اوریدونکي ته ورځم، بیا لاغې نه وروسته راځم مېلمنو ته. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
ډېر مننه جناب انصاب، سلامونه تاسو ته، میلمنو ته، اوریدونکو ته. نبی الله زبلای دا وخت له غزنی نه خبرې کوم.
ستړی مش زبلای صاحب، ډېر مو د ورسته مې د غو اوریدا. دا راته وایا چې کله دی ورسته زل په کتاب باندې پیسې ورکړې دي، او څه ډول یو کتاب دی رانی ولې؟
ډېر زیاته مننه کوم.
کتاب اخیسته نه دی، کتابخانه خواته نه.
خبره د چا خبره د درو خو ناروا د چکات به سره وایو. فقط دوه میاشتې مخکې مې درې میاشتې مخکې چې کله له غزنی نه مې حرکت کوو د زابل لوري ته، نو دلته یو کتاب د شعر و شاعري مې ډېر زیات خوښ ولو، همیشه به مې ورته نیت و. نو هغه ورځ مې هغه وروستی کتاب راواخیستی او راسره یې مې وړی زابل کې مې مطالعه کوي. تر دې شېبې راسره ده، لا هم غوښتونکی د دې انسینور کتابونه هم واخمه.
پیسې دې پی ورکړي، ځکه دا د شعر و شاعري کتابونه زیاتره خلک همداسې دي، یو ملګري دوست نه راخلي.
نه انصاب دا چې خپل ته هم یو تکړه شاعر یې شعر که یو څوک ورسره مینه ولري ته پوهېږې چې هغه به څومره ډېرې زیاتې پیسې هم له ځانه بېلوي تر څو د شعر کتاب را واخلي. پیسې مې په پر ورکړې، هغه هم 50-40 افغانۍ.
ښه، ډېر ښه. د کتاب اخیستل واقعا د لیکوالو سره چې دا موږ پې بحث کوو مرسته کوي. وروسته که د بیا څه پوښتنه لرله هغه کولی شي. ما سره یاد صاحب دی، میر احمد یاد، د لسګونه کتابونه پښتو ژبې ته ژباړلي، یو شمېر مهم کتابونه چې په بازارونو کې تاسو ګورئ، خصوصا د نورو ژبو نه راژباړل شوي، تر شا یې د دې ځوان لاس دی. همدارنګه اکسوس کتاب پلورنځي مسول راسره د ناصري صاحب، چې دوی هم واقعا د کتاب په برخه کې د کتاب د بازار د معاصرولو په برخه کې ډېر کار کړی. خو د ما یوه پوښتنه له تاسو نه دا غواړم چې د اورېدونکو او عامو په اصطلاح د کتاب لوستونکو له نظره پوه شم. تاسو زابلای صاحب خو یو فعال ځوان یې، بیدار ځوان یې، په سیمه کې ځوانان څومره پیژنئ؟ کتاب لوستلو سره د خلکو څومره علاقه شته، لیوالتیا شته؟ او دغه انټرنیټ دغه علاقه کمه کړي؟ ځکه چې پخوا هم چندان علاقه نه وه، اوس خلک وایي چې د انټرنیټ اغېز کړی دی او خلک چې یو مات ګول کتاب لوسته اوس هغه هم نه لولي.
همداسې ده که اوس زه یو د څو شېبې وروسته مخکې مثال درکړم. مثلا تاسو ما په راډیو تعقیبولاس اورېدلاس، مې وروسته مې نیټ څه وایي ده په انټرنیټ وګوره، ان صابون وګوره، میلمانه وګوره، نو په فیسبوک کې مې په ژوندۍ بڼه لیداس. نو دې ته راتلمه، نو که چېرته موږ تاسو اوسنۍ نړۍ ته وګورو چې انټرنیټ ډېر پرمختګ کړی ده، تر ډېره حده ځوانان متاسفانه کې مصروفه دي، کې مشغوله دي، هغه مطالعه چې دوی ته زیات ارزښت لري، زیات څه وربښې، زیاته مهمه ده، هغې ته یې څه نا څه یعنی شا ګرځولې ده. که موږ تاسو وګورو په نوره نړۍ کې چې څومره مطالعې ته، کتاب ته، تعلیم ته، تحصیل ته زیاته توجه کېږي، هغومره بدبختانه په افغانستان کې نه کېږي. مخکې به یعنی کله چې به زه هم یو کتابخانې ته تلمه، څو کاله تقریبا 3 کاله شاوخوا مخکې یو کتابخانې ته به تلم، هلته به مې د یو کتاب په لټه کې بوم، هلته به ډېری ځوانان راتلو د سیاست په اړه، د یو کس یعنی د یو مشخص کس نوم به ورته اخلې چې د پلاني کس کتاب ما ته راکړ، خو اوس لږ څه ناڅه کمرنګه ښکاري. نو په ټوله کې مطالعه نسبت نورو هیوادو ته په کتو افغانستان کې ځوانان همداسې په ټوله کې ټول وګړي څه ناڅه کمرنګه ښکاري. که داسې په کار هم نه ده، باید ډېره زیاته توجه ورته وشي، مطالعه ډېره زیاته مهمه ده. نو راتن ته میلمنو مې هم پوښتنه همدا وه، کله چې ستاسې محترم میلمانه مثلا یو کتاب چاپوي، دوی څومره کولای شي زیرې تر هیوادوالو، تر غوږونو، تر سترګو ورورسوي، تر څو هغه هیوادوال، هغه ځوانان، هغه تیږي چې مطالعې ته، کتاب ته ضرورت لري، دوی ته زر ورسېږي؟ آیا دوی له کومو لارو توانېږي؟ مننه، مهرباني.
فکر کوم چې تاسو ډېره ښه پوښتنه وکړله د مارکیټینګ په برخه کې. واقعا وروسته به بیا یاد صاحب هم په دې اړه باندې نظر ووایي، خو زه اوس راځم. ناصري صاحب، د کتاب د مارکیټینګ برخه یا کتاب ته د بازار موندنې برخه په ځینو نړیوالو خپرندویو یا ټولنو کې کله چې لیکوال کتاب لیکي، حتی په حروفو او تورو کې، په مسایلو کې یو مشاور یا یو سلاکار یا یو څوک چې د دې برخې متخصص یا هغه ورسره همکاري کوي، تر څو پورې لامهغه وخت نه په اصطلاح د بازار موندنې غم هم کوي. تاسو د بازار موندنې او د مارکیټینګ په برخه کې څه کارونه کوئ یا څه لارې چارې کاروئ؟ دغه د معاصرو لارو چارو نه څومره استفاده کوئ؟ ځکه چې کتاب چاپ کې در سره یې، تر څو چې خلک خبر نه شي نو څنګه به یې واخلي؟ ناصري صاحب، غږ مې اورئ؟ ناصري صاحب، ها، ناصری صاحب برا سره بیرته وصل شي. یاد صاحب، ما ته مخکې دی ناصری په خبرو کې یو موضوع جالبه و چې یو کمیټه شته دی او دا اوس کتابونه ګوري. دا وروسته لاغه ده چې موږ داسې رپورټونه هم درلودل. زه نه غواړم چې بحث سیاسي خوا ته بوزم، خو چې طالبانو له ځینو ځایونو نه کتابونه ټول کړل او دا کتابونه یې په اصطلاح غیر اسلامي وبلل، د ځینو کتابخانو نه په داسې رپورټونه و. دغه ډول یوه کمیټه که وټاکل شي، دا به د کتاب په چاپولو او د لیکوالو لپاره چې باید یوه کمیټه هغه کتابونه وګوري، فکر کوئ چې دغه پروسه به نوره ستونزمنه او پیچلې نه کړه؟
د سره خو پروسه سخت شوی ده، پیچلی ده دغه اوس هم، ځکه چې مخکې د خپرندوی ټولنې لیکوالان ژباړونکي دوی ډاډه وو په یو موضوع باندې به چې کار کوو، بیر ډاډه کار به پرې کوو. اوس یعنی که یو ژباړن یو کتاب انتخابوي، هغه باید ډېر زیات فکر مخکې وکړي د دې نه چې زه دغه کتاب انتخابوم او دا کتاب به څنګه وي، د دې به ما دپاره عکس العمل څنګه وي، دا به د چاپ اجازه پیدا کړي که پیدا به یې نه کړي، او دا کتاب به دغه کمیټې ته چې لاړ شي هغوی به پاس کړي که پاس به یې نه کړي، هغوی به په دې باندې څومره وخت تېروي. دغه ټول مسایلو دا پروسه ډېره زیاته اوږده کړې ده. یو ډول د غم دی، یو ډول داسې خفګان غوندې هم پکې رامنځته شوی دی، ځکه یو خو وضعیت د کتابونو هغسې مخکې نه نازک غوندې و، بیا چې دغه نور بندونه پکې ایجاد شو بیخي ډېر نازک. زما خپله تجربه دا ده چې اوس زه خپل داسې د ابهام په حالت کې یم، ځکه زه هېڅ په دې نه پوهېږم چې اوس کوم ډول کتابونو ته اجازه ده او کوم ډول ته نه ده، ځکه یو مشخصه رقم نشته دی، داسې لارښود هم نشته دی چې هغه کې ویل شوي چې یو دوه درې څلور دغه رقم کتابونه موږ نه پرېږدو. دغه قاعده ډېره عمومي ده چې مثلا هغه کتابونه چې د ملي او اسلامي ارزښتونو خلاف وي، او د دې تعبیر بیا چې دا څوک څنګه تعبیروي او څوک څنګه تفسیروي او بیا د دې نه بالاخره څه نتیجه اخیستل کېږي او بیا د هغې نتیجې نه کوم معیار جوړېږي، دغه بیخي نه دی واضح. نو که دغه کمیټه هره فیصله کوي، زه ما سره اوس هم دا پوښتنه ده چې مثلا دا به په کوم اساس باندې کېږي، یا لیکوال ژباړن چې دی هغه باید کوم ټکي په نظر کې ونیسي چې هغه کتاب باندې خواري وکړي بیا دا کمیټه هغه کتاب چاپ ته پرېږدي. نو دې خو دا پروسه تیاره سخته کړې ده، یعنی سخته به نه کې اوس هم دا پروسه سخته ده، او یو ډول د ابهام حالت دی، دغه نشته داسې وضاحت نشته دی چې څوک دې په دې باندې پوه شي چې مثلا خپرندوی ټولنه کوم کتاب چاپ کړي، ژباړن چې یو کتاب ژباړلو ته نیت وکړي نو باید کم ټکي په نظر کې ونیسي، مثلا هغه دیني ارزښتونه کم دي، هغه دیني ارزښتونه کم دي، دغه هیڅ واضح نه دی تر اوسه پورې.
مننه. ښاغلی نصری هم را سره وصل شوی دی. نصری صاحب، دغه کمیټه چې تاسو وویل د اطلاعات و کلتور په وزارت کې یا هیئت دی یا کمیسون دی، یو اداره ده چې له کتاب پلورونکو سره باید کار وکړي او کتابونه د دوی له نظره تیر شي، د دې اغیزې د تاسو په کار باندې څه دي؟ او په مجموع کې مراته ووایي چې په وروستیو دوه درې کلونو کې په افغانستان کې لوی سیاسي تحول راغی، بدلون راغی، ویل کېږي چې د کتابونو بازار هم سوړ شوی دی، نو دا چې علتونه ښایي ډېری، خو آیا تاسو دې سره موافق یې چې په وروستیو کې د کتابونو د خرڅلاو او همدارنګه د کتاب پلورنې د کتاب لوستنې دا بازار سوړ شوی او دغه کلتور په کمیدو باندې دی، او اوسنی شرایط د کتاب لپاره څه ډول ویني، څنګه دی په افغانستان کې؟
د کمیسیون په ارتباط کوم څه چې موږ ته ویل شوي دي هغه ملي او اسلامي ارزښتونه دي چې باید هغې خلاف نه وي، او دوی د دوی معیارو په اساس کتاب ارزوي، او پس د هغې نه دوی موږ سره دا شریکوي چې دا کتاب تاسو کولی شئ چاپ یې کړئ یا چاپ نه کړئ. او ډېر وضاحت د دې زه فکر کوم که په خپله د یو استازی دلته په بحث کې وایي، هغه به د یو مسؤول کس او باصلاحیته کس په توګه خپل استدلال درلوده چې دوی کوم معیارونه ورته په نظر کې نیول شوي. خو موږ ته د یو خپرندوی په توګه دغه ویل شوي چې د دغو ارزښتونو سره په ټکر کې نه وي، نو تاسو کولی شئ موږ ته وړاندې کړئ، موږ یې کولی شو درته تایید کړو، تاسو دې د چاپ اجازه ترلاسه کړئ. او له بلې خوا نه د بازار د سوړوالي په ارتباط، که څه هم په افغانستان کې اقتصادي ستونزې ډېرې جدي دي، او دا بېله شکه چې دا اغېز پرې کولی شي، له بلې خوا نه د اکاډمیکو مرکزونو متزلزل حالات هم اغېز درلودلی شي چې منفی اغېز پرې وکړي. خو په افغانستان کې اساسا د سواد کچه چې ده زموږ په نږدې یوه لسیزه فعالیت کې، موږ فکر کوو چې دغه بهیر ورځ تر بلې ښه کېدای شي، ځکه چې اکاډمیک مرکزونه زیاتي، ښوونځي زیاتي، او لس نور د تعلیم او علم تر انسانانو خصوصا د ښاریانو لاسرسی زیاتي. نو په دې اساس دغه کچه ورځ تر بلې فکر کوم ښه کېږي، خو جدي ستونزه یې هغه دی چې افغانستان د جنګ نه یو وتلی هېواد دی، نو ځینې ستونزې به وي، هغه به جدي وي، او د وخت تېرېدو سره به هغه د هغه اجرو مملت نه وځي او د یوه حق په توګه به مطرح کېږي. نو دغه بهر ته او دغه وخت ته اړتیا ده چې موږ باید د ځوان ولرو څو د تعامل منځته راشي او هغه وخت بیا حقوق او ازادۍ هم زیاتېدای شي. اوس نو سرواله ما په نظر د مارکیټ ډېر جدي نه ده، یا که یو مقایسه وشي مثلا که تاسې دا اثر شوټی چې د ایران مثلا یو پیشرفته هېواد دی نن ورځ موږ د هغو خبرنه د کتاب چارو په ارتباط وګورو، عینن شکایتونه چې موږ لرو دوی هم دا شکایتونه لري. دوی د کتاب نه لوستنه شکایت لري چې په ډیجیټل دنیا کې نن ورځ زموږ ځوانان ډېر مصروفه شوي دي، دوی د دولت سره مشکل لري. خو کومې ستونزې چې دي، او که بیا موږ خپل هېواد او د خپل هېواد د جنګ ځپلی حالات مقایسه کړو، زه فکر کوم دا د لنا په قضاوت نه دی، یعنی زه په دې باور یم چې دا بهیر د وخت تېرېدو سره ښه کېدای شي، خو اړتیا دا ده چې باید ډېر ستراتیژیک کارونه ورته وشي چې هغه د پښتو ژبې د ټکنالوژیک ودې په خاطر باید یو انسټیټیوټ یا یو مرکز منځته راشي چې په هغې کې متخصصین ناست وي او په دې کار وکړي چې موږ څنګه باید پښتو ژبې ته د ډیجیټل زمانه کې او په ټوله زمانه کې د دې د حفاظت لپاره کار وکړو، هغه مسلکي او اهل کسان وي چې ژبه مسؤوله او مسؤوله پاتې شي. ځکه نن ورځ کله چې ژباړه کېدای شي موږ به وغواړو چې یو کتاب وژباړو، خو هغه کتاب ستونزه دا ده چې د هغې لپاره موږ په پښتو ژبه کې هرې رشتې ته متخصصي قاموسونه نه لرو، او قاموس څه دی؟ یوې ژبې ته مور دی، څه لکه هغه قاموسونه د معتبر مرجع خانه منځته راشي او په پښتو وي. زه فکر کوم د پښتو وده ډېره اسانه کې او دا په یو خبرندوی او په یو لیکوال او په یو ګروپ دا کار نشي کېدلی.
نو په مجموع کې ناصری صاحب دا خو به ومنو چې په افغانستان کې واقعا د کتاب د لیک لوست دا فرهنګ څو کاله مخکې یا څو لسیزې مخکې خو بیخي په نشت حسابو په وروستیو کلونو کې یو څه وده وکړه، دغسې پراخ کتاب پلورنځي رامنځته شول. د ما خپل یادېږي په کابل کې د ګوتو په شمار دوه درې کتاب پلورنځي و، دغه معاصر کتاب پلورنځي په تیرو شلو کلونو کې رامنځته شول. په ننګرهار کې مې یادېږي چې د مومند خپرندویه ټولنې یوه زمانه کې د کتاب پلورنځي یوه ننداره وړاندې کوله، هغه به زه ځکه ورته وایم چې اصلا کرتاسیه فروشي وه په هغه وخت کې د ما د یاد سره، او په ضمن کې به یو دوه درې دانې کتابونه هم پکې یخې وه. خو اوس په جلال آباد کې په وروستیو کلونو کې د کتاب پلورنځیو یو لوی مارکیټ و، یو لوی بازار و، او دا په دې معنی چې مارکیټ وده کړې وه، خلک د کتاب د اخیستلو لپاره لیواله وو. خو په داسې شرایطو کې چې مثلا کتاب دې باید وڅېړل شي او وکتل شي یو لس ځای او بیا دې چاپ شي، ستونزمنه ده چې دغسې انسټیټیوټونه چې تاسو وایې رامنځته به شي، بیا هم هیله مندي شته دی چې رامنځته شي. وروسته به زه له یاد صاحب نه وپوښتم، د تاسو نه غواړم دا وپوښتم چې دغه د معاصر مارکیټینګ په برخه کې تاسو څه کوئ، بازار موندنې په برخه کې مثلا که یو کتاب خپروي په کتاب پلورنځیو ته څوک نه راځي یا یې نه ګوري، څنګه خلک خبروي چې دغسې یو کتاب شته دی او دوی کولای شي چې ویلولي؟
ځینې کتابونه چې مثلا موږ غواړو په الکترونیک بڼه خپاره کړو، د هغې لپاره موږ په خپل ویبسایټ کار روان کړی دی، او هغه به هم یو موافقانه کار وي چې وکولی شي کتاب کاپي نه شي او حقوق یې خوندي وي. نو د هغې اساس موږ کولی شو د نوي معاصر مارکیټ سره ځان هم عیار کړی شو، ځکه نن ورځ چې اروپا ته کوم کتابونه وتل کېږي هلته کتاب لوستونکي ته ډېر قیمته تمامېږي، او دا د باعث کېږي چې دوی نشي کولی کتاب وغواړي. نو که دغه څه موږ کار روان کړی دی او بېله شکه چې اطمینان به نتیجه ورکوي، او کومې تجربې چې ګاونډیو هېوادو ترې اخیستي دي د ونو په استفادې موږ هم کولی شو یوه ښه نتیجه ترې واخلو.
دا د آنلاین کتاب پلورنځي تاسو وویل د کتابونو ډیجیټلایز بڼه دا مهال یو له مهمو بڼو ده، مثلا په نړیوال مارکیټ کې چې تاسو ګورئ که تاسو له امازون نه یو کتاب اخلئ د کینډل بڼه یا د آنلاین بڼه یې چې هغوی ورته خپل یو سافټویر لري، هغه نسبتا ارزانه وي او خلکو ته د ستیم په لاس ورځي پرته له دې نه چې کتاب پلورنځي ته پسې ورشي، ناشر ته هم په اصطلاح ګټه رسیږي او کتاب لیکوال ته هم رسیږي، دا یو ښه څه دي. نه پوهېږم دا تخنیکي مسله ده، زه خپله معلومات نه لرم، تاسو نشی کولای چې دغه دین نړیوالو کتاب خپرندوی یا سازمانونو سره لکه امازون سره همکاری ولري چې دی هغوی له لارې ځینې کتابونه په ډیجیټلي بڼه خپاره کوي او هغوی نړیوالو مارکیټونو کې خلکو ته وړاندې کړي، ځکه دا مهال یوه پراخه ډایسپورا یا افغانان په بهر کې اوسیږي.
دقیقا یوه جدي ستونزه چې هلته مخکې وویله چې په هغې سره زموږ ټولې ستونزې د حل لاره پیدا کوي چې هغه د یوه ټکنالوژي د پښتو د یوه ټکنالوژیک مرکز منځته راتګ دی، ځکه چې نن ورځ موږ نه یو خبر چې ګوګل ترانسلیټ ته پښتو چا ور داخله کړې ده، ویکیپیډیا ته پښتو ویکیپیډیا ته چا کار کړی دی، هغه یو مسؤله مرجع نه ده معلومه. ممکن د پښتو د توهین یا د هغې د زیانمنتیا په خاطر کار کوي شي، او داسې خبرې هم کېږي چې کله د ګوګل ترانسلیټ پښتو داخله شوله په لومړیو کې ډېره ښایسته ژباړه کوله، خو یو وخت تېرېدو سره دا ډېره د خپل حالت نه ووته، یعنې بعضو مغرضو کسانو په دې کې ګوتې وویلې او ضعیف یې کړه. نو دلته هم د اوس چې موږ نشو کولای په امازون کې خپل کتابونه خپاره کړو، د غوښتنو زده ده چې دوی پښتو ژبه نه سپورټ کوي. نو که موږ داسې یو مرجع ولرو چې هغه د انسټیټیوټ وي یا د مرجع وي، نو بیا کېدلی شي چې دا ژبه دوی ته خپله پروفایل وړاندې کړي او هغه ته صناعت ورکړي. دلته اوس د افغانستان نه د کم نفوس کسان هېوادونه لکه لیتوانیا د اوس کتابونه سپانسر کېدای شي، د اوس سپورټ اخیستی شي، خو پښتو ژبه چې 50 میلیونه کسان دي او دا نه سپورټ کوي. نو دغه مرجع نشته ده چې یوه مسؤوله مرجع وي او وکولای شي چې د دونه دفاع وکړي. ځکه اوس امازون سره موږ کولای شو کتابونه ورسره داخل کړو او کاپیرایټ خوندي وي، هغه کاپیرایټ خوندیتوب بیا داسې دی چې دوی کتابونه چې کله پیپر باک چاپ کړي خپل امازون ته تصرف ورکوي او هغه کتاب چاپوي او نور حق یې د تاسو سره خوندي دی. هغه د یو کتاب فزیکي بڼه ورته ولای شي ورته سوای شي او کینډل کې هم کېدای شي، خو که مثلا وغواړي چې کاپی نشي نو یوازې پیپر باک یې کولای شي چې وړاندې کړي.
مننه سلامت اوسئ. زه فکر کوم چې د ګوګل پاړه باندې یا دغه د نړیوال لوی آنلاین سازمانونه یا ادارې چې دي، سافټویرونه چې جوړوي چې په هغه کې ګوګل دی، فیسبوک دی، یا مثلا امازون دی، یا یاهو دی، یا مایکروسافټ دی، دوی تر ډیره پوری مارکیټ ته ګوري، مثلا د اعلانونو په برخه کې یا په نورو برخو کې چیرته چې دوی سوداګری نه وي یا چیرته چې دوی لپاره پراخ مارکیټینګ نه وي، نو هلته د دوی هغه د سپورټ اندازه کموي. همدا اوس مثلا ګوګل اډز دی چې په آنلاین ویب سایټونو کې نورو ژبو ته ورکوي، مثلا په اردو کې تاسو کارولی شئ، په نورو ژبو کې کارولی شئ، پښتو پکې شامل نه ده. د ژباړې په برخه کې یا د ویکیپیډیا په برخه کې خو ظاهرا هغه څه چې عامه معلوم دی هغه دا دی چې دا په داو طالبانه توګه دوی خلکو نه مرسته غواړي او مختلف خلک ورکی لیکل کوي چې دوی خپل هم وایي چې هم د ویکیپیډیا معلومات کېدلی شي چې باوري نه وي، او هم د ګوګل ژباړې هغه که په هره ژبه باندې، او دا تاسو چې کوم احتمالات وایي دا هم واقعا چې د یو مسؤلې ادارې پر اړتیا باندې ټینګار کوي. یاد صاحب، تر اوسه چې کوم بحثونه وشول په دې اړه باندې تبصره څه ده، او څومره ډیجیټل یا دغه آنلاین به ورته ووایو د آنلاین کارونکو یا د آنلاین شبکو کارونکو یا د انټرنیټ کارونکو او د انټرنیټ کارونې، بیا به ما هغسې پوښتنه وکړم څومره فرصتونه رامنځته کړي دي او څومره ننګونې یې رامنځته کړي؟ ځکه زه په فیسبوک کې ګورم چې په څرګنده تاسو په یو کتاب باندې زیار ګاللی دی، اکسوس چاپ کړی دی، خو خدا بیا چې مثلا که 10,000 کسان دغه کتاب ګوري که یو افغانۍ ایم پی ورکی 10,000 کسان، نو تقریبا 10,000 افغانۍ کیږي چې کافی مرسته ده د یو لیکوال سره یا لږ تر لږه د کتاب پلورنځي سره. خو متاسفانه دغه مارکیټ نشته دی، دغه نظم نشته دی، دغه تنظیم نشته دی. مثلا یو پی ڈی ایف فایل دی هر څوک هر چا ته استوي، دا ستونزه ده یا ننګونه ده. خو په عین حال کې دغه سی ساحي او اسانتیا به مرا برابرې کړي دي چې که تنظیم شي، سمې وکارول شي، کېدلی شي چې ډېرې دغه شته ستونزې ورسره هوارې شي.
بلکل، یعنی دا د ټکنالوژي امیدلو زما نظر دار چې د کتاب لوست په پښتو کې لږ تر لږه زیات نه دی رسولی، بلکې پښتو کله د سوشل میډیا په افغانستان کې مشوره د پښتو کتابونو لوس زیات شوی دی، ځکه د فیسبوک شو یا ټویټر شو انستاګرام شو، خصوصا فیسبوک دا د پښتنو لپاره د کتابونو د مارکیټینګ یو ډیره لویه مرجه ده او ډیره ښه مرجه ده. ډیر زیات خلک د فیسبوک د لارې خبرېږي چې د کوم لیکوال کوم کتاب چاپ شوی دی، چا چاپ کړی دی، په کومو ځایونو کې ترلاسه کېدی شي. البته ځینو خلکو دا کوشش وکړ چې ځینې کتابونه مثلا بې له تفاهمه پی ڈی ایف کی او هغه په خپل ویب سایټونو کې خپاره کړي. هغه اوله کې دا کوشش ډېر وشو، خو بیا وروسته هغه خلک هم دغه شو، یعنی ستړي غوندې شو، ځکه چې هغوی چې په کوم پروګرام دا کار شروع کړی و چې کېدای شي چې دا تاسو مخکې د ګوګل اډز خبره وکړله چې کېدای شي دغې نه ورته عاید راشي یا کېدای شي د دې د خرڅلاو یو سیستم رامنځته کړي، خو هغه دغه بازار ته په کتو هغه مو نه شو. او د دې لویه وجه دا ده چې موږ په افغانستان کې د پیسو د آنلاین د تادیاتو سیستم لا اوسه پورې نه لرو. یعنی که زه په ننګرهار ولایت کې یم او کتاب آنلاین اخلم، نو پیسې به څنګه ورکوم؟ چا ته به ورکوم؟ په کومه طریقه باندې به دا پیسې لیږم؟ ځکه اول خو دغه سیستم جوړول غواړي چې هغه په افغانستان کې نشته. نو دا چې نشته په دې خاطر د پی ڈی ایف یا د سافټ کتاب د لوستو کوم پرمختګ چې باید شوی هغه مو نه شو. ځینو خلکو وکړه، خو زه زما نظر بیا هم دا دی چې دا دغه نه کوي، د تاوان نه کوي، ګټه ډېره نه، تاوان هم ډېر زیات نه، ځکه ډېر خلک مثلا داسې خلک هم شته دی چې هغوی د کتاب پی ڈی ایف ډاونلوډ کړي، یو برخه یې ولولي، خوند ورته ورکړي، بیا نور پی ڈی ایف نه شي لوستل چې کتاب واخلي. دا هم یو دغه دی، یو لاره دم ده. یوازینی خلک چې د پی ڈی ایف کتابونو نه ښه ګټه اخیستی شي هغه دا څېړونکي دي. یو څېړونکي مجبور دی چې هغوی په یو ډول باندې کتاب ولولي، ځکه هغوی ته که سافټ وي یا که هارډ کاپي که چاپ کاپي هغوی د خپل څېړنو لپاره استفاده ته کوي. هغه خلک یې کولی شي، د ادبیاتو محصلین چې هغوی مجبور دي چې ځینې کتابونه ولولي ټول. د هغې نه بغیر زما نظر دا دی چې دغه ډېر تاوان هم دی رسولی. او د په نړیوال بازار کې هم د سری صاحب دوی دغه نیت ډېر ښه دی چې موږ یو سیستم د سره رامنځته شي چې کتابونه آنلاین خرڅ شي. خو دا لومړی تجربه نه ده، د دې نه مخکې حد اقل د درې تجربو زه شاید چې درې دغه ویب سایټونه جوړ شول چې هغوی ویل چې موږ دا کتابونه د خرڅلاو دپاره ږدو، او که هغه څوک اخلي موږ به حتی لیکوال ته پکې فیصدي ورکو. هغوی داسې ونه شو، ځکه چې کتابونه نه خرڅېږي. کومه دیاسپورا خبره چې تاسو کوئ چې د افغانستان نه بهر اوسېږي، متاسفانه ډېره لږه برخه یې د پښتو کتابونه لولي، یعنی بېخي لږه برخه ده. او هغه نور چې دي مثلا کوم څوک چې کومه ژبه ملک کې اوسېږي دغه ملک ژبه زده کړې ده، اکثره کوشش کوي هغه ولولي، یا اکثر کوشش کوي چې انګلیسي کتابونه ولولي. زه دا دغه نه یم، یعنی داسې بدبینه نه یم چې دا به کامیاب نه شي، خو ولې ډېر دغه نه ډېره تمه هم د دې نه لرم چې دا د ګینیو اساسي کار شي. تر هغې پورې چې تر څو موږ په افغانستان کې دننه د آنلاین کتاب لپاره مارکیټ رامنځته نه کړو، د آنلاین کتاب نه یوازې د آنلاین کتاب بلکې د کتاب رسونې یو سیستم رامنځته نه کړو چې مثلا اکسوس په غزنی کې کتاب خرڅ کړي، او داسې یو سیستم وي چې هغه آنلاین اکسوس ته پیسې ولیږي، او اکسوس د کتاب د پوسټ د لارې غزنی ته ولیږي. نو که دغسې یو حالت رامنځته شي، زه فکر کوم چې دا یوه لاره کېدای شي. نور د افغانستان نه بهر د پښتو کتابونو د خرڅلاو دغه فکر چې دی، زما په نظر څومره که ورته موږ وایو چې خوشبینه یو، زما نظر داری چې دومره به مؤثر واقع نه شي.
افغانستان نه بهر مارکیټ وړو کې دی واقعا ژبې په مخپلو کورونو باندې دیننه پراخ لستونکي او ملاتړي لري. خو که د ټولو شیانو ته وګورو، یو شی باندې موږ پوهیږو چې پښتانه لستونکي یا همدارنګه د موږ په افغانستان کې د دري ژبې لستونکي، دا که دغه نړیوالو ژبو ته وګورو یوه لویه کتله ده. مثلا د ډیورن کرخیا غاړه چې کوم پښتانه اوسیږي، او دې غاړه چې کوم پښتانه اوسیږي، د نفوسو او سرونو په حساب باندې ډیر زیات خلک دي، او یو مارکیټ کېدلی شي. خو ستونزې او ننګونې هماسې چې تاسو اشاره وکړله په دې برخه کې شته دی، چې یا کم سوادی د انټرنیټ عامیدل، یا د کتاب د فرهنګ نشر د لوست فرهنګ کمواله، یا نورې مسائلې شته دی چې مخه یې ډب کړې ده. ناصری صاحب کلن راته ووایي د تاسو فکر باندې څنګه کېدلی شي چې خلک د کتاب لوستنې او مطالعې په برخه کې یو ایډیال حالت ته ورسیږي. هغه داسې چې هم په ځوانانو کې د کتاب لوستل عام شي، هم دغه کتاب لوستل دغه معاصر ډیجیټل کم دنیا چې رامنځته شوې ده دې سره پخلا شي، او په پای کې کتاب پلورونکو بازار ولري، مارکیټ ولري چې له عمومي اقتصاد سره به مرسته کوي، او لیکوالم له دغه لارې نه که ډیر څه نه وي یو څه ترلاسه کړي. د تاسو فکر باندې داسې لنډې سپارښتنې به م څه وي چې څه کیدلی شي، عام خلک څه کولی شي، دولتونه باید څه وکړي، ادارې باید څه وکړي، څنګه کیدلی شي؟
دقیقا دولت ډېر عمده مسؤلیتونه لري په دې اعتبار چې باید خپل رسالتونه ترسره کړي چې هغه د ستراتیژیکو او سرتاسري بنسټونو منځته راتګ دی. په ځانګړې توګه لږ تر لږه باید دولت په هر ولسوالۍ کې یو مجهز کې عامه کتابتون ولري چې هغه ته د ټولنې عام او استثنایي وګړي وکولی شي لاسرسی ولري. چې په دې حساب د دولت مسؤلیتونه که د کاغذ دی، که چاپ دی، که لیکوال دی، ژباړن دی، په دې اعتبار ډېر دي. خو اساسا باید حداقل دوی باید د خلکو د آشنایۍ په خاطر، د کتاب د دودولو په خاطر، باید په هره ولسوالۍ کې حداقل به یوه مکتبتون ولري او هغه مجهز وي چې د ټولنې که یو وګړی کومه یا د ستونزه لري، د سترګو یا نورې ستونزه ولري، هغه هم وکولی شي دونه استفاده وکړی شي. او بل اساسي چې د تداولات نه ښه رول لوبولی شي هغه د ټولنې اصل کورنۍ دي، چې کورنۍ په دې کې ډېر اساسي رول لوبولی شي چې یوه ایډیال لاره ته ورسوي. او بل خبره چې ډېره مهمه ده، هدفمند ژوند دی. نن ورځ ایلن مسک یوازې په همدغه یوه خبره ټینګار کوي، د هغې نه چې د خپل د بریالیتوب رازونه پوښتنه کوي، دا یوازې وایي چې زه ډېر کتابونه لولم، نور هېڅ نه ورته وایي. نو د دې ټینګار په همدغه ده. نو که موږ هدفمند ژوند ولرو، نو موږ په خپله دغه لاره پیدا کړو چې باید موږ خپله لاره چیرې پیدا کړو. نو د ټولنې کورنۍ رول او همدارنګه د دولت چې سهولتونه منځته راولي، ورته چې کوم عامه خدمات ته اړتیا ده، او بلې خانه د قانون په برخه کې تحصیلات منځته راوستل دي، او بل په مخ کې چې دی هغه بنسټ یا مرکز یادونه وکړه چې د ژبې د ودې لپاره کار وکړي. فکر کوم دا درې ټکي ډېر مهم دي چې
ډېر زیاته مننه کوو ښاغلی ناصری. ښاغلی یاد، تاسو ورځ وخت ناوخت زه ګورم په سوشل میډیا باندې هم د ځوانانو دا چې د معاصر ژوند سره څه ډول چلند وکړي ځینې په زړه پورې لیکنې خپروي. زه که داسې استدلال درته وکم چې مثلا زه په ننګرهار کې اوسېږم، انټرنیټ را سره شته دی، فیسبوک ګورم، له دنیا نه ماغې کې خبرېږم، خبرونه لولم، یو نیم معلوماتي لیکنه مخې ته راځي، ولې کتاب ولولم؟ یعنی کافي ډېر معلوماتو سرچینې او منابع را سره شته دی. د تاسو فکر باندې په وسنیو دغه پراخو معلوماتي سرچینو سربیره لا هم کتاب یو اړتیا ده؟ ما سې چې ایلن ماسک وایي او ناصر صاحب ورته اشاره وکړه، که لنډ راته ووایي دوه دقیقې وخت لرو تاسو ته.
داسې ده چې کوم مطالب چې په سوشل میډیا باندې خپرېږي هغه په کتابونو کې نشته دی، او کوم چې په کتابونو کې دي هغه په سوشل میډیا باندې نشته. یعنی زه خپله کوم لیکلی چې زه په فیسبوک کې کوم یا په خپل سایت کې کوم، کله چې زه مثلا په کتاب کار کوم دا لیکنه هلته نشته دی، ځکه کتاب تر دې لیکنو ډېر جدي دی. هلته ډېر زیات ښه مطالب راټولېږي، هلته څېړنه کېږي، هلته لیکوال هغه ته وخت ورکوي، هلته ډېرې زیاتې خبرې چې لیکوال دا وایي چې دا په دې نارځي چې زه په سوشل میډیا کې وکړم هغه په کتاب کې ورچي. او بل دا دی چې ټول لیکوالان دا په دغه کې دا په فیسبوک کې نه دي، که نه موږ خو صحیح ده د ګوتو په شمېر کسان به موږ فالو کړي، هغوی به لولو، خو ټول خلک موږ نه لولو. او بیا زما ټینګار دا دی چې سوشل میډیا د ډیرو جدي خبرو ځای نه دی، د ډیرو مفصلو خبرو ځای نه دی. صحیح ده یو خبره څوګل تکای او هغه خبره باندې که موږ رښتیا ځان پویول غواړو، نو بیا هغه په کتابونو کې راځي. مثلا تاسو د ایلن مسک خبرو کې، ایلن مسک خپل ټویټر باندې د دروغو خبرو نه ټوکې ډیرې کوي، یعنی هغه په دې مشهور دی، خو ولې کتابونه ډیر زیات دي. همداسې مثلا زه په دغه کې په جمعې کې کېدای شي یو لیکنه په خپل فیسبوک پاڼې کې واچوم، خو زه چې کوم کتاب ژباړم په هغې کې کېدای شي 50-60 داسې نورې لیکنې چې هغه وم ما په فیسبوک یا په خپل ویبسایټ کې نه اچولي. نو علم چې دی، پوهه چې ده، هغه اوس هم په کتابونو کې ده. او سوشل میډیا چې دی، دا د کتاب د کمپین او بازار موندنې یوه لاره کېدای شي، خو د کتاب یا د معتبرې حوالې په توګه هیڅکله نشي منل کېدی.
ډیر زیاته مننه کوو له دواړو درنو میلمنو. میر احمد یاد نه چې افغان لیکوال دی، همدارنګه صفی الله ناصری د اکسوس خپرندوی مرکز مسؤول و. نن د کتاب او د کاپي د حق نړیواله ورځ ده. که د موږ دا خپرونه هم اورېدلې وي، د موږ سپارښتنه به دایې چې هر وخت چې مو نږدې فرصت پیدا کړ یو کتاب پلورنځي ته ورشئ او هر کتاب مو چې خوښ شو وایخلئ، ویل ولئ او بیرته یې معلومات له خلکو سره شریک کړئ، له خپلو دوستانو سره شریک کړئ او وګورئ چې تاسو په ژوند او ورځنیو چارو کې څومره بدلون راوستئ. تر بیا